السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نورو برخو په اړه پوښتنه واره د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری په وزیر اعظم د آئین د سرغړونې تور پورې کړي. سبابا په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کیږي او د اوکراین ولسمشر له روسیې سره د خبرو غوښتنه بیا تکرار کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ولی چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په سوارلو سروزو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي.
د پاکستان آئین وای چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروستو باید په سوارلو سروزو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په شلمه په ملکنډ کې ویلي چې مخالفه ګوندونه بعد د پرسید د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان پرسید د عدم اعتماد تحریک پړه غونډه رابللې ده. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د اتسلویختمې غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه باس کیږي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډیک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانه وزیر شوکت ترین د مارچ په شلمه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې بیرک او دغې شراکت داران به په دې منصوبه لس ارب ډالره خرج کوي او د دې له لارې به 8000 کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تېره بیا بلوچستان ته 100 کاله ګټه وي. پاکستاني رسنۍ وایي چې ریکوډیک منصوبه بعد د 2011 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د کیست په لړ کې د انکار کولو په سر ادرول شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حسیر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د IFRC په نوم یو بنسټ ژمنه کړې چې د کووید-19 ټول روغتونونه به فعالوي. په افغانستان کې د طالبانو بیا په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 اسپیتالونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پورې کوي او په جنوب کې په مهم سایلي خار ماریوپول په کوسو کې خونړیو جګړو زور اغستې دي. ولسمشر زیلنسکی د مارچ په شلمه CNN ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې مذاکراتو ته تیار دي. نوموړي زیاته کړې چې د په اند بغیر له مذاکراتو دا جنگ نشي ختمېدی. ولسمشر زیلنسکی دا هم ویل چې که د مذاکراتو لپاره دا هڅې ناکامه شوي نو دا به دریم نړیوال جنگ وي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې او اوکراین استازي په مهمو معاملو یوې معاهدې ته نږدې دي او هیله لري چې په دې شخړه کې به زر یو اور بند شي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې اوریدلې وی چې په پاکستان کې چې کوم سیاسي صورتحال روان دی او دغه سي د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون یو خبري غونډه کړې ده چې پکې په وزیر اعظم داین د خلاف ورزه تورونه پوری کړې دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په کرخه دي. ګوهر مسید کا اوریدونکو ته چې پرون چې بلاول بټو زرداری کوم خبری کانفرنس کړی دی هغه په دغه کې نور په کوم موضوعاتو خبری کړی دی؟
انیسا ستړي مشه یو ردونکو تاسو ستړي مشه وایم مننه. پرون بلاول بټو زرداری په خپل خبری کانفرنس کې دا خبره کړې و چې دوی چې کوم د تحریک عدم اعتماد لپاره قرارداد موشن جمع کړی وو هغه په اتم مارچ باندې وو او د هغه مقصد د آئین تر فالاندې دغه دی چې په څوارلس ورځو کې دننه به د قانوني اسمبلۍ غونډه راغوښتله کېږي خو په څوارلس ورځو کې نه راغوښتله شوله. په دې بنیاد باندې وزیر اعظم او خاص کر د قانوني اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د آئین خلاف ورزي کړې ده. آئین چې کوم مطابق کار په کار وو په څوارلس ورځو کې اجلاس راغوښتل په کار وو هغه نه وکړل. په دې بنیاد باندې به پیپلز پارټۍ د دوی خلاف د وزیر اعظم او د سپیکر خلاف به سپریم کورټ ته ځي او سپریم کورټ ته به دا درخواست کوي چې دوی د آئین خلاف ورزي کړې ده آئین یې خراب کړی دی په دې بنیاد د دوی خلاف کاروایی وشي. دا دوی په خپل خبري کانفرنس کې وویل او دا غوښتنه وکړه چې حکومت او سپیکر د آئین برخلاف روان دي. دا ګامونه د پاکستان د آئین لپاره ډېر نقصان دي. دا فورا ودرېږي او د دې اشارولو لپاره د لار جوړه شي.
ګوهر، بیا وزیر اعظم عمران خان هم خبرې کړې دي، اوریدونکو ته دغه په اړه کې موای؟
بالکل، پرون ملکن پی و اولسی جلسی کی عمران خان یوزل بیا اپوزیشن گندنو باندے ٹکونہ کڑی دی او خاص کر هغه چې دوی وایي چې دوی د پی ټی آی نه وتلی دي او د اپوزیشن سره ولاړ دي. په عدم اعتماد کې به د اپوزیشن سره دوی ولاړ دي. هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو واپس راشئ، واپس چې څوک راشي هغه به معاف کما، کنه دي چې کم کسان زمونږ خلاف زیده هغوی خلاف به دوی کاروایی کوي. او په دې اړه باندې تحریک انصاف هغه کسانو ته شوکز نوټسونه هم جاری کړي دي. او دریمه خبره مهمه ده چې نن یو صدر پی آرډیننس تحت باندې د هغه کسانو خلاف سپریم کورټ ته یو ریفرنس را لګل شوی دی. من پکې جمع شو اوس لږ سات مخکې او په دې اړه باندې سپریم کورټ ته صدارت ریفرنس کې دغه غوښتنه کړې ده چې کم کسان زموږ د پارټۍ زموږ نه وتلې دي یا وزي د عمران خان خلاف زی، نو د هغې خلاف دوی سوالونه پوښتنه کوي چې آیا د یوې پارټۍ په ټیکټ باندې جیت شوی کس هغه بل ورځ په عدم اعتماد کې د هغې پارټۍ خلاف تلی شي او که نه شي تلی. په دې بنیاد باندې نن یو صدارتي ریفرنس هم جمع شو په سپریم کورټ کې چې د عمران جی جی
سمانه. ډیره مننه ګوهر مسید د معلوماتو راکول. اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار ګوهر مسید نه په پاکستان کې چې کوم سیاسي صورتحال روان دی دغه په اړه معلومات اوریدل. مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. سبا په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې په دې دوروسنې غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د امنیت، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ننګونو په برخه کې او دغسې د فلسطین او کشمیر په موضوع به هم خبرې کیږي. که څه هم د پاکستان سرکاري رسنیو په غونډه کې د افغانستان په موضوع د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي همکارۍ سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا په تیر دسمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه د آی سي تر غونډې وروسته به دویمه مهمه ناسته وي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
اسلامی همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سی په خپل ویبپاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 23 غونډه کې د مارچ له 22 تر 23 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغه ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هېواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نور مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخید د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
پایونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو د یوبل رپورٹ طرف تا په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارزان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونه یا چایلډ پروټیکشن یونټس دی جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په 12 ضلعو کې د ضلع انتظامی تر لاندې کار کوي. د ماشومان حقوقو مبارزان زیاتوي چې حکومت د جوړ شو مرکزونو په اړه پولیس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. الته حکومتي غړي بیا وایي چې دوی هڅه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې دا ډول مرکزونه جوړ کړي. تفصیل په ریپورت کې
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړ شوو هغو په اړه دې ولسته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په 16 مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یو شو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي تر 2000 نه راوخلا تر دې د ما پورې په کار دا چې په 35 ضلعو کې دا یونټ بحال شوی وي. خو لکه د حکومت پرایورټی مسله وی، د فاندنګ مسله وی، د کمیټمنټ ایشوز هم وی. خو کله چې د تیر کال دوه دریو راسي په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوې دي، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب 12 مرکزونه په 2019 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا د مرکزونه بیرته اوتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجی منصوري رسته یې. دا په پیښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بنیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول. خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلعي انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغې ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګوره، د چیر پروټیکشن چې دا وګړو بدی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر چې دا هغه مطلب هغه ته نور کار وي، نور آفیس برډن وي، او څنګه بیا اوس ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان
سائیکالوجسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر نہ آغشی دوجہ نہ زمونگا دیر کے سنے چیزی بدا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے کی رپورٹ بچے نظم آغیر وجہ نہ کمزوری شوئے گئے.
وقار احمد زیادہ کراچ دا خوندی تو مرکزون جوڑی دو تر سنگ باید حکومت دا ماشمانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکبل هم یقینی کری. خود خیبر پختونخوا پا اسمبلی کی دا ماشمانو دا خوندی توب دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت ډیر زر په قبایلی ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغې ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کورټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی حکومت قانون سازی کولی شي او قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې بای موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې
پاکستان کې لماشومان سره د جنسی تیریو 2800 پیښې ثبت شوې دي. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو ریپورت کې ویلي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو 1040 پیښې، د تختونو 1530، د لادرکه شوو ماشومانو 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیښې ثبت شوې دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. ورزوست یو بل ریپورت طرف ته نن پټوله نړۍ کې د نسلی تعصب لمیان سره اوړلو ورځ لمانځل کیږي. د روان کال لپاره ملګرو ملتونو ویلي چې د نسلی تعصب لمیان سره اوړلو په مخه د عملی ګامونو لپاره باید اوازونه پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د نسلی تعصب پر اساس د زور زیاتی تفریقه او کرکې پیښې زیاتی شوې دي. په دې اړه تفصیل د شاین بنيري په ریپورت کې اورو.
د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 28 منځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې کله په کال 1960 کې د سویلي افریقا په شارپویل کې پولیسو د توکم پالنې د قوانینو د منظورې پر ضد په سولیزه مظاهره چانو ډز وکړې او 98 کسان یې وژل. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې روان کال دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د نسلی تعصب پر اساس د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په امریکا کې مېشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې په امریکا کې د نسلی تعصب پر ضد یو ډېر لوی تحریک چلیدلی دی. نوموړی وایي د کال 1950 او 60 په لسیزو کې په امریکا کې په سکولونو کې د تور او سپین پر اساس د تفریق پر ضد سپریم کورٹ ته ډېرې لوی مقدمه وړاندې شوې او د نسلی تعصب پر ضد اوازونه راپورته شو. د نوموړي په وینا په کال 1963 کې د مارټن لوتر کینګ په مشرۍ 2.5 لک خلکو د نسلی تعصب پر ضد د واشنگتن په لور لاریون وکړ چې ورپسې په قوانینو کې بدلون راغی او د نسل پر اساس تعصب یو جرم وګرځېد. جهانگیر خټک نور وایي.
جارج فلوید چې کوم په پولیس د لاس یو تور پوست خپل ژوند بیلاله هغه څومره لویه دلته کې مسله تر جوړه شوی و او ترنن پوره هغه واقع ذکر هر چرته کیږي لګیا دي هم د کشنتی نور هم ډیر واقعات شوی دي نو د ک سیاسي توګه وای دا نن هم ډیر لوی مسله ده خور سره دا ضرور ده چې په امریکا کې یو لوی کوشش او یو هڅه هم روانه ده چې کم اخکاری زدا خو نه وایم چې دا چې کم نسلی تعصب دی دا به مکمل توګه به ختم شي ځکه چې دا یو سوچ دی خو دا ضرور ده چې د دې مخنیوي لپاره چې کم خلق دی چې کم عام ولس دی هغه کې اوس ډیر زیات لکه آگاهی راغله دا
پاکستان د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال کنونشن لاسلیک کړی دی خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې پاکستان د مذهبي او نسلی لګکیو د حقوقو خوندي کولو لپاره کړي ژمنې نه دي پوره کړې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې داسې پالیسۍ جوړیږي چې یوې خاص طبقې ته ګټه رسي او دغه تل د میشتو قانونو حقونه د خپل لاندې کوي نو موړه زیاتوي
پاکستان کې چکم نظام دی هغه کې د آبادی په لحاظ سره پنجاب ټول غټه صوبه ده او د پنجاب چې کوم رولینګ الیټ ده هغه د ملک رولینګ الیټ هم پاکستان کې ډیر قومونه دي پښتانه دي بلوچ دي سندیان دي سرایکیان دي خود دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه مرنه ده چې سونه د پنجاب د رولینګ الیټ ده دغه وجنه چې کوم پالیسۍ د ریاست وی یا د پالیسۍ په نتیجې کې چکم نقصان به پښتنو ته بلوچو ته سندیانو ته نورو قومونو ته مخکې رسیدل دی اوس رسیدګ نه هغه ته دونه توجه نه ورکړې شوی تر څو پورې چې دا نظام انکلوسیو نه او ریپرزنټیټیو نه تر هغه وخت پورې دا چې کوم مشکلات ملک تم پیښتي ټول قومونو ته ورپیښتي حل کېدل ګران دی
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي یو شان حقونه لري او ټول ته د ژوند روزګار او بیان د ازادۍ حقونه ورکړل شوی دي خو د نسل پر اساس د زور زیاتی او تعصب لمنځ وړلو لپاره سزانګړي قانون سازي نه ده شوی د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې د پاکستان په میډیا او مطبوعاتو کې په ډیرو موقعو د پښتنو تصویر سم نه وړاندې کیږي چې د نسل پر اساس د تعصب تاثیر پیدا کوي خود مخنیوي لپاره قانون نشته دی
په پاکستان کې د نسل په بنیاد باندې د سیسه خاص قوانين نه دي جوړ شوی خو صرف آئین کې دا ویلي دي چې د قانون مخه تبا هر سړی چې دینو دا برابرۍ ایکویلیټی اف سټیزن دا او ڈسکریمنیشن بنے کی گی جنرل سے عام غنتے کے لفظ استعمال کرے دے جباغی کی عرص رازی جیارا دیر ویل بی نو ڈسکریمنیشن خوخکارا دا نسل پا بنیاد باندی کچر تا ڈسکریمنیشن کی گی نو پا دی بارک کی آئین خاموش تے ہو دا دو وقت ضرورت تے چی پا آئین کی دغس یو ترمیموشی
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د کال 2000 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې خځې مذهبي اقلیتونه او د بشری حقوقو فعالان په دوامدار توګه د تشدد تفریق او زور زیاتی سره مخ کیږي خو حکومت په دغه جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو او د ولس په حقوقو خوندې کولو کې اکثر پاتې راغلي دي بلخو حکومت وایي چې د خځو او ماشومانو د حقوقو لپاره یو شمیر قوانين منزور کړي دي او په ټولو صوبو کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې قوي کړي دي
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اپین سو یا بورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ری د مارچ په 13 د پیښور د پښتخرې تاړې پولیسو په سپینه وړې رنګ روډ سیمه کې د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقي په یو محفل چاپا وهله. په دې محفل کې ناست کسان تور پورې کوي چې پولیس د موسیقي د بندار ته به له کومې اطلاع ورننې وتی ولته د ځنې کسانو د وهلو ترڅنګ د موسیقي آلات هم مات کړي دي. بلخوا پولیسو دا تورونه رد کړي ویل دي چې د موسیقي په محفل یې چاپا د سیمې د خلکو په شکایت وهلیوه. بلخوا د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه وایي چې له تیرې سې مودې راهیسې د پولیسو له هنرمندانو سره ډېر رویه ډېره خرابه شوې او هغوی بې ځایه تنګوي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقي پر یو محفل د پیښور پولیسو چاپه وهلی او د موسیقي آلات چې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې را جوړ شوی و. د مارچ په شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي داوا وکړه چې د پښتخري پولیس بې د اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننه وته چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې ناری وی چغې وی پکې چې الله اکبر او ډایرک پس دا باجی ما جی ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول. افرا تفری جوړ شو صرف پولیسو پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په وردی کې مونږ اول وی ریدو چې یاره بل څوک چې خو چې اون قتل اس چې په کې مخ کې او نور پولیس یاره پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره پلاس کې ډنډیم وي ټوپک هم پلاسونو کې وي او په ډنډو هم وال کول او په ټوپک هم وال کول او اسیم خلک وال اسمانونه هم مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نم نو افرا تفری جوړ شو خلکو منډې جوړې کړې او بس داغې نه باد بیا د واده والا چې کم دلها او وسره سلور پنځه کسان او وسره د کرن خان سره میوزیشنز وو اغا
مشال ریډیو ته په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناست هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخرې تاڼې ایس ایچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډېر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان دعوه وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو. خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډېر مشتعل و موږ ته اطلاع وکړه. نو موږ ورغو چونکې موږ چې فنکارانو ته څوک سوونه وایي دي ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دغه کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره زموږ څه کار نه دی لرلی بلکې حفاظت سره موږ دي دغه ځای نه راوستي دي چې خلک لاړو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي دی نشته دی. هو که اوس د دې موسیقۍ د وجه نه لکه دی دننه دی لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلی اولسته د اواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ را دي چې تاسو راشي هیلپ وکړئ چې د اواز لغوندې سلو شي یا بند شي چې موږ آرامو کو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک اولس ډېر زیات ډسټرب دغه د وجه نه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ځینو تندره وډلو لخوا هنرمندان وجل شوي زورول شوي او ځینو مواردو کې د خپلو سیمو په پریښودو مجبور کړل شوی دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان وایي چې له تیرو شو میاشتونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوي.
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډېر مشهور فنکار دی اسد اس کرم کار شو او د دې چې سور هم مزمت موږ په کوم ده موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیر دا خلک پوه کې خپل دا شوګانو ته دي ته وای چیر دا قسمه د فنکارانو دغه د تسهیل دی نه کوي. موږ دا پروګرام جوړ کړو چیر د وزیر اعلی مشیر سره به سسس کا په دې میټینګ کړو موږ دا وځي دا وی چیر دا قسمه دغه دې باندې د پولیس طرف اف ډیز دې موږ ټانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځانې ونې ټول نه دا د کوش یا کدا نه سمېږي موږ په ذلت په ټول صبح صبح کې وا او بلکې سوي نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دې دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمیر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپی 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې شوې لاند خبرونو طرف ته بلاړ شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اعتماد تحریک پړه په سوارلو سروسو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. هلته وزیر اعظم عمران خان پرون په ملکنډ کې ویلي چې مخالفه ګوندونه به د ده پر ضد د اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او دایي شراکت داران به په دې منصوبه $10 اربع خرچ کوي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووېډ-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعالوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هېواد کې د کووېډ-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پورې کوي او په جنوب کې په مهم ساحلي ښار ماریوپول په کوڅو کې خونړیو جګړو زور اخیستی دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس وخت شوه دی دونیزه خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه زم همکار منور شاه جوړه کړی راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم، بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. له پخوا راهیسې افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي. که څه هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي، خو دغه لړۍ نه ده بنده شوي او په سن اساس ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ. دې بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي. دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزان وروسته بحال شوې ده. په جلال آباد کې په اناز د کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی.
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ نامون د لاتی اوسیدین کې ما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیپونزي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم. دلته افغانستان کې میشت څومره پاکستاني زده کړان دي او محصلین دي، دا هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم. دا څه ډېر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي، ځکه چې هماغه ادارې دي، هماغه خلک دي، صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي، د هغو سره زمونږ ډېر زیات واسطه نه پېښېږي. نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې موسم هغه شان دي.
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا ازموینه تیر کال هم پات شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشت ځوانان په دې هواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم تر لاسه کولو نه به برخې شي. د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي، چې په نتیجه کې یې زیاترو ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بیلابیلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په اکله وایي.
یو شی کم سیټونه دي، دا صرف د طب پوهنځي دي، نور په دغه تست کې بعد انجینرۍ په پوهنځي کې، د اقتصاد پوهنځي کې او د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې کم موږ ته سکالرشپونه یا د پښتونخوا محصلینو ته سکالرشپونه ورکول کېږي. خو زیاتره هلکان چې د پښتونخوا نه راځي هغه دلته طب خوښوي، چې د طب دلته یو سیټونه دي، همدغو ته به یو امتحان ورکوو سم چې لیاقت به لرو او زیاتې نمرې به راتللي، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول چې په دولتي پانتونونو کې و کسان به ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار خصوص په دولتي پانتون ته و کسان به د کندهار دولتي پانتون ته و کسان به د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوی چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زمانم نادره مشتاق ته زده بنیر سیمه سره تعلق لرم کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ڈی ماسله ملته کې ایم ڈی کو زما دا سیکنډ ایئر دی، ما د سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی افغانستان ته چې موږ د کدي نه راغلی او دلته کې هم ډیکونو خپل خرچ او هر څه خپل باندې کو، دا کې زموږ سره دای څوک چې سپر هیلپ نه کوي، دا چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلین ناغري دي د افغانانو په نسبت باندې چې دم خپل خرچ هر څه خپل باندې کو، او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان دا دی شکر الحمدلله اوس ډیر صحیح دی، چې زګه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکی به کېدی، دا چې نن اوس زه حالت چې دی دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دی.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ د دلته کې څنګه راځو نو زمونږ دلته کې ډیر زیاته خرچه لګي، پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15000 پر سیمسټر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15000 ورکو، پاکستانی چې دا زموږ 30000 اخلي، موږ خپل باندې زموږ کمپلیټ کې پاتې کیږو، هغه زموږ 8000 افغانۍ زموږ اخلي او دا صرف زموږ د رینټ ته، او دین علاوه د بجلی بل په خپل باندې ورکو، زموږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د خرچ هر څه په خپل باندې کو، نو دا په هانتو چې زموږ کم فیس دی دا په ډبل زموږ په هر څه کې لګي، زموږ هاستو کې زموږ ډیره لګي.
نو موړې وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهاره فکر کوي، او کلک ډیر کوم مسائل وی نو هم په کار ده چې د روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړل شي.
جنی د کور بات راوزی دای سره سکنی هغه خپل خاص په خپل باندې کې کوي تاسو مشکلات راځي هر څه په خپل کې کوي، چې موږ دا برداشت نه کوم، هي ته بزمنه ډاکټران څنګه جوړي ګوډل ده چې اوس موږ من چې په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د هر کو چې کم سوچ او کم نظام چې مخکې کم سترونز چې د کومې جنکې چې په کورن کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي، چې مطلب دی افغانستان چې د اوسم داسې دای حالت خراب دی، پای کې دماکی کې کی پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې منتدا مسله اوسه پوری کراغلی موږ نو ماغه چې د موږ خلکړي دا داسې مسله نشته، او بیا د فیمس رونز لپاره چې دی دلته کې چې سوکرازی نو هغه سي چې په خپل ریالټي کې چې یې نو هغه نه کتلی، صرف کومه خبرې سوشل میډیا والا کې کوم چې نور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه خپل باندې برز خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصيل هم درکو، خدای ویلاند دې مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاستکړو په حق لا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړی، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په اعلی زده کړو اخته یو ځوان وایي،
صدوړی یم د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. اوس فلحال زه تقریبا د 2.5 کالو نه کابل چراغ په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو، ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری کې سم ماحول هر وخت موجود به و او کار به هم هر وخت بند و. اوس فلحال چې دا ډېر زیات تبدیلۍ راغلل او ډېر په های لیول بند راغلی، بلکې یو نوی دولت راغلو دلته محصلین چې راځي اکثر جینکۍ هم راځي او لکان هم راځي، بلکې نوي خو نه دي راغلي، مخکې چې کوم راغلي دي هغې کې داسې دي چې یو شخصي وي یعنی پرایویټ میډیکل چې کوم دي او یو ګورنمنټ هغه شروع دي خپل درسونه په عادي ډول شروع دي، هېڅ چینجز پکې نه دي راغلي. هر څه نور خو نارمل روان دي، خو دا هغه دي چې هغه کوم پروسیس وو هغه هغه ځنډېدلی دی، مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نو وي هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي، ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی، خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
چې زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري او چې مونږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې او ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. مونږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده، دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو به راتلي نو مونږ به ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مرز ځئ، تاسو کزی جلال آباد کې اډمیشن وکړئ، خیر دې لګه د ګران وي. خو دلته مطلب هغه مونږ هغه سیکي ورځان دومره شو مخصوص اول خاص کر د فیمل د پاره، ځکه چې مختلف قسمه خلک او یو غټ غاو خارو. خو الحمدلله چې نوې حکومت راغلی دی، خاص کر فیمل د ډېر زیات سکیورټی ملو شوې ده او په تعلیم کې مرته هیڅ خان نشته. عادي ډول کوم په پانتون کې مونږو مونږ سلام قبایلی زده کوونکي پښتونخوا خلک شته، مونږ سره کچر یا سټوډنټان یونین دی هغه مونږ ټول سره کینو. اوس پورې داسې بده پیښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
داراز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
مونږ خو مونږ چې اوسه پورې راغلي نو داسې څه مسله نه ده راغلي، خو مونږ ته په بارډر باندې لږ مشکلات دي، ځکه چې په بارډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو بیا مونږ ته مشکلات راته راځي. او یو دا چې مونږ کله سمسټر زموږ سټار شي یا زموږ ویزا سه ته نو کله سمسټر کې چې مونږ ډېرې زیاتې چټیانې کوو هغه سره چې مونږ د خپل ویزې د وجې وکړو مونږ ته ویزا ختم شي، چې بیا مونږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړېږي او هغې چې دی بیا داسې پرېږدي. نو یو خو چې مونږ پاکستان ته لاړ شو نو مالته کې افغان ایمبیسي والا وایي چې یو هفته پس راشي بیا وایي میاشت پس راشي، نو بلې چل کې زموږ ډېر زیات وخت ضایع کېږي. نو مونږ ته دا خواست کوو چې که دې مونږ دا ویزې زر لګل مل کې ډېر ټایم نه راکولې نو
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره ملتلی دي، سره پونتون والا سره مو خبره کړې ده، انا حاصل کیاس نور پونتون والا د ټول سره مو خبره سوي ده، خطونه مور کړې دي دوی ته او لېږلې مو دي هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایلی علاقو څخه راځي، هغه خپل پسمنده علاقه ده غریبه علاقه ده، تاسو د دوی سره تخفیف وکړي. تقریبا په هر بخش کې 50% څخه ونیسه تر 50% د دوی سره کمی سوي دي. او کم خلک چې موږ ته راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون والا سره ترتیب جوړ کړی، په هغه د موږ معلومات نه لرو، هغه خو دې خپل ځان څخه کې نه وکړي. زه د دوی د کار لپاره کنه زموږ لپاره نه اجازه ست نه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو. یو پونتون ته باید هغه وغواړو، خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړه لماله ته پونتون ته دا غوسره مخبره وکړه چې دا محصلین مشکل لري، دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اول چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دغه دوه مشکل ستاسو د دې خو خلګم دغه اعتراض کوي پر خوا باندې چې موږ ته د ویزو مشکل دي، دا خو خلګ د دې خو ته اعتراض کوي. نو ان شاء الله تعالی دغه مشکل به حل شي تر یو حد پورې، د خیر دوی د موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبرو وکړو، هغه ته به وایو چې دغه محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي د ویزو
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلی زدهکوونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د قبایلو خلکو لپاره دلته درې مېلمستونان لرو. هر مېلمستون تقریبا د درو څلور سو کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم فعلاً دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی. دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي، دوی ته مو ځای ورکړی دی، ترتیب ورته برابر کړی دی. نو انشاءالله موږ خپل تراسه پورې د دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزه یې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت معین مولوی ګل محمد، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د ونیسه خبرونه سازونه زنجیرونه. د خبرونه سم همکار شاهین بنیری جوړه کړی راځي چې ورته وښو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو، او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده، او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشري حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو په چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د سټونې چې کوم ورته وایي لاغت یې نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي، نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدي چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه، نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه سو اپلای شو نه، هغه کې هم د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی، کلتور دی، د دې شو کولو، د دې اخولو، د کتاب لیکلو، د بیان کولو، د کلتور ښکار کولو، دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي. نو که تاسو چې کله مونږ وایو دا پنځه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي. نو دا شی له پابندیانو را خلاص کړو. فنه ته په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وي سویت یونین هلته دا پابندیان یې وي. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده، او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې دا زموږ د پاکستان آئین تر اساس نه، پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وي، په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده، بلکې د کوم کلچر دی، د کوم لینګویج دی، د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندلی دی، خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته وده نه ده ورکړل شوې، او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن، هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني، خو په مینس کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده، سندره د کلچر او د هغه جرړه ده.
دې بغیر تاسو کلچر مکملېدلای نه شي او دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي مثل هندستان مثال پروت دی چې هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې ځان په خپل کلچر کې چنتل دي د بالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر دی خو نو دې ازادي مو کې ملاو دي چې کل ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټم تاسو په دې خبره سره درخلاص دي په دې ډول د خپل چې کله سیاست یو شت ازادي ورکی دې مطلب دا دی چې دا شای د انساني نقصان د انساني ثاني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ نو چې ریاست ازادي ورکړې ده او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی دې دواړو خلاف ورزي وشوه ځکه چې هغه کې خپل لیکل شوی چې ریاست او داوام په ذریعہ کې به په منځ کې به بل سره نه دا د نیولو او پابندۍ لګولو د ټولو اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی څه دې سره دی یو مل په ځلا راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي هغه تا وایي چې به دا نه کوي زما نه دی خو چې ستانه دی خو نو دا دې چې زما د ازادي په مخ کې راځي چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته زما چې کوم بنیادی انساني حق دی دا په مخ کې راځي
سرنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لاري مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله تا ورستنې دي شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانستې ده خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي او دغه تل داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکا کار وکړل شي
د څو کال مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت د لپاره یو 10000 روپۍ اعلان مو کولې نو تر څو پورې ورسېده بیا د څو خلکو هغه وتول نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو د سیاست سندرغاړي چې هغه مخه پاره کې پراته وو 2018 تر 2018 پورې شپاره سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې تل شوي دي نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځانیا کوکو والا هغه دي هغه هم بس یو خاص لیک روان دي یو خاص استقرار غواړي د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي پښتونخوا حکومت هم څه څه گزاره کوي تیر کال انتقال څلور کروڑ کې ورکې نه نو دا چې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړی دي نه هغه سره د دې نه ونې دي چې یاره موږ دې دا وایي له اوس د تیر کال مثال درته په پشاور کې سپورت غالا ونه نو دوی له کراچین علی عظمت راغوښتي په خلال علی عظمت یو مثلا څنګه ستا کو پایو سره په پیښور کې په صدر کې لپین سړین پر کران خان دغه او د پښتو نور سندرغاړي په ارمي کې ارمي پلټونی چې کوم دی نه دې کې پراته وو چې یو څه کې نور وغوښتي نه
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پیښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کیدی شي او بې کور شوی افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کیدی شي هغه زیاتوی چې باید ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکول شي
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت څه څه مورینه افغانستان حکومت کې فقیدا هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه ځب د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ کې تاسو ولیدل چې افغانستان د کابل هغه د فزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه نو یو خو فنکار به کور اسوي فنکار د سترت هغه سونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا کبه نه د یو سر روزګار څنګه شته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي په دې کې به یو څکتان خو ډېر په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کی خو نن نیمه پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان ته دا به لیموز دوری کوي افغانستان کې د نن بیا کراوت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلال خو زه د مستقی یو مستقبل نه وینم چې په لار روان څه وخت کې وشي فلال په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خپل ماته کړی دی په کوم وزیر او بدو د تک ولای ونر د وزیر چې کومي دغه وزیر ورماسي تر دي او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتل دي دیوا د پوری نو دا موږ نه دی خیال چې دلته د مارکیټ دومره زړه قبول دي
اوردونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکه د الله پامان.
گلی ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا گلی ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا زہم ڈیر سینو مار ماں خدا سینا خدا سینا
دا مشال ریڈیو دا